Dimmi con altri.
Da Washington Day. Tasso de America Rag Ashna Radio.
قدرون اوریدن کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرون اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا په افغانستان کې د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو د حاکمو چارواکو له خوا د امر بالمعروف د قانون د نافذېدو وروسته د لاسوهانو د زیاتېدو خبر ورکړه ویل دي چې د دغو لاسوهانو له امله یوازې د سپتمبر په تیر میاشت کې په دغه هیواد کې د مرستې رسونې درې اتیا پروژې په موقتي ډول ځنډول شوې دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره د سه شنبې په ورځ اکتوبر 28 د سپتمبر په تیر میاشت کې په افغانستان کې د بشری مرستو د بهیر په وړاندې د ننګونو او خنډونو په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې د روان 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې د مرستې رسونې ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې 103 لاسوهنو په اړه رپورټ ورکړی چې 89% دغه لاسوهنې د طالبانو د حاکمو چارواکو لخوا ترسره کیږي په کابل کې ځایي سرچینې وایي چې د پامیر سینما په سیمه کې په یو چاودنې کې دوه کسان مړه شوي او یو ولس ټور جبل شوي دي چاودنه د کابل د پامیر سینما په سیمه کې د زړو جامو د پلور په مارکیټ کې په ځایي وخت د مسمخین شاوخوا 2 بجې شوي ده په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلینو ویلي دي چې جو بل کسان د روغتون ته وړل شوي دي په افغانستان کې د ایمرجنسی مرستیال مشر سټیفانو سیمیرنوف وویل تر اوسه موږ یو ولس ټپیان لرو چې روغتون ته لیږل شوي په دوی کې یو 3 کلن ماشومه یو 4 کلن ماشوم یو 14 کلن هلک 2 ښځې او 6 سړي شامل دي چې د یو حالت د اندېښنې وړ دی سمیر نو فیلی چاودنه داسې مهال شوي چې د زړو جامو د ګڼې ګوڼې ډک مارکیټ کې داسې مهال چې دغه مارکیټ تازه پرانستل شوی او ډېر خلک د ورننوتلو هڅه کوله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق په دغه هیواد کې د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه خولې ویلې دي چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او ټیروریزم ته وده ورکوي نصیر احمد فائق د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نه او یوې غونډې درې میاشتې ته په وینا کې ویلي چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو نه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د طالبانو کولو او افراطیت او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي د خیبر پختونخوا ایالت په بنو ولسوالۍ کې سوداګرو د ټولنې تر انتظام لاندې د اکتوبر په 22 د پولیسو د مرکزي دفتر او پوځي چاوڼۍ مخې ته احتجاجي پرلت پیل شوې چې مهمې غوښتنې د امنیت ټینګښت او د امن نظم د ګډوډولو په تور د نیول شوي یو پولیس په ګډون د سلګونو فعالانو خوشي کول دي په دې پرلت کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سازمانونو او قومونو د بشرانو ترڅنګ عام ولس او د پښتون ژغورني غورځنګ غړي ګډون لري په بنو کې د پرلت اعلان د اکتوبر په 20 په بنو کې د امن پاسون په نوم د هغه احتجاجي لاریون په مهال شوی او لسګونو سره کسانو پکې ګډون وکړو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د لبنان او غزې په اړه د برتانیې په پلازمینه لندن کې غونډه کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان میتیو میلر وویل ټاکل شوی ده چې بلینکن اسرائیل سعودي عربستان او قطر ته د سفر وروسته د دغه غونډې لپاره لندن ته لاړ شي بلینکن دا مهال په سعودي عربستان کې دی د بهرنیو چارو وزارت سمدستي ندی ویلي چې د لندن په غونډه کې د کومو عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي بلینکن با د پنځشنبه په ورځ د کتری چارواکو سره په دغه هیواد کې وګوري قطر په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او يرغمل شو کسانو د خوشي کېدو لپاره د خبرو منځګړتوب کوي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د رغولو د تازه هڅو په لړ کې اکتوبر 30 د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته رسیدلی د تل ابیب نه د ریاض په لور د روانې دو وړاندې بلینکن ویل د دې ټولو شیانو د پیښېدو سره سره اوس هم د دې جدي فرصت شته چې دا سیمه په یو مختلف لوري لاړه شي بلینکن زیاته کړه چې په دغه مسیر کې سعودي عربستان هم د دې فرصت لري چې د اسرائیل سره خپلې اړیکې ادې کړي د ترکیه پلازمینې انکرې ته سیرمه دغه هیواد د فضایي صنایعو د مرکز مخې ته 4 اکتوبر 30 په یو زورور چاودنې کې لږ تر لږه 3 تنه مړه او 2 نور جوبل شوي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علی پرلیکا په ایکس کې په یو بیان کې لیکلي د ترکیې د فضایي صنایعو مخې ته یو ترګه برد شوی لبه د مرغه مو شهیدان او ټپیان لرو. په دغه بیان کې پر لیکیالا زیاته کړه چې دوه ترګر د منځه وړل شوی دي. اروپا اتحادیې چهارشنبه اکتوبر 3 د روسیې په کازان ښار کې د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون کوونکو هیوادونو د مشرانو نو غوښتل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نو غاړي چې په یوکرین کې د مسکو جګړه پای ته ورسوي. د پوتین په کوربتوب په دې سرمشریزه کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ، د هند صدر اعظم نریندر مودی او د ایران د ولسمشر مسعود برسیره د سباندې شلو هیوادونو مشرانو برخه اخیستې ده. د اروپا اتحادیې د بهرنۍ تګلارې ویاند پیټر سناټو د دې ډلې د مشرتوب نه د روسیې ناوړه ګټه اخیستنه وغندله او یادې وکړه چې د محکمې له لوري د روسیې د ولسمشر د نیولو امر شوی دی. د نورو دونکو داود دی وخت خبرونه
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې منځنی ختیځ ته رسیدلی چې اسرائیل په لبنان خپل برودونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې ښاغلی بلینکن په دې سفر کې په غزه کې د سولې او د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په هدف په یوه ډیپلوماټیکي لارې بحث وکړي. نور تفصيل زموږ د همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای بلینکن بعد د سفر په ترڅ کې د اسرائیل او یو شمیر نور عرب هیوادونو له چارواکو سره وګوري.
سیمه په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو، د ټولو برمته شو د خوشی کېدو او د فلسطینیانو د کړهونو په کمیدو بحث وکړي. نو موړه به همدارنګه د اسرائیل او حزب الله د جګړې په اړه د ډیپلوماټیکي پریکړې په اړه بحث وکړي، کوم چې په بشپړ ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1001 نمبر پریکلیک پلي کوي او د شنې یا سرحدي کرخو د دوو طرفونو ملکیان ته اجازه ورکوي بیرته خپل کورونه تستانه شي.
بلینکن په داسې حال کې سیمه ته سفر کوي چې د لبنان د روغتیا وزارت وایي نن سه شنبه سهار وختي د بیروت پر جنوبي برخو د اسرائیل په برید کې څلور کسان وژل شوي او دوه دیش نور ټپیان دي.
زما یو ورور اوس هم د بجړی ولاندې ده، د هغه د موبایل غږ راځي. موږ د مندونو هڅه کوو خو دلته د ماشين راتګ لار نشته. هیڅ څوک د هغه پر ایستل کې زموږ مرسته نشي کولای. نه پوهیږم چې مرده که ژوند دی.
بلش بالمشروع الاستهداف.
هغه د حالت غواړي. هغه وایي چې دا اهداف دی او د وسلو زیر مدي. دته وګوري دا اهداف دی. ټول دا به بیرته ورغول شي خو کوم کسان چې خپل اولادونه لاس ورکړي څوک به جبران وکړي.
دا بریدونه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د اسرائیل پاوز د دوشنبه په ورځ ایران تورن کړ چې له حزب الله سره د مرستې په هدف په بیروت کې د ایران سفارت ته د نقدو پیسو او سرو زرو بکسونه استوي.
د حزب الله مالی شبکه د عاید په دوو اصلي منابع ولاړه ده، د ایران د رژیم لخوا پیسې او د لبنان د خلکو لخوا پیسې. د ایران قدس ځواکونه د ایران د تیلو پیسې چې په سوریه کې خرڅیږي حزب الله ته استوي. ایران همدارنګه د الوتکو په واسطه د نغدو پیسو او طلا بکسونه په بیروت کې د ایران سفارت ته استوي او بیا له هغه ځایه په مستقیم ډول حزب الله ته ځي.
بلخوا حزب الله نن سه شنبه د اسرائیل پر مرکزی سیمو راکټونه توغولي چې لامل د یاد هیواد په ګڼ میشتو سیمو کې د خطر زنګونه غږول شوی. دغه راکټونه سیمه ته د بلینکن د سفر څو ساعته مخکې لګیدلې. راپور دا وایي چې اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې د بالستیک توغندیو د بریټ په غچه خستون کو اقداماتو غور کوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سه شنبه په کویت کې یو خبری کانفرنس ته وویل ګاونډي هیوادونو ډاډ ورکړی چې خاوره به د ایران په وړاندې د برید لپاره نه کارول کیږي. عراقچی خبرداري ورکړ چې په سیمه کې د امریکا تحرکات ساري او که اسرائیل پر ایران برید وکړي ورته ځواب ورکړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف سعودي عربستان ته رسیدلی. نوموړي د سیشنبې په ورځ په تل ابیب کې له اسرایلي چارواکو سره په لیدنه کې فلسطینیانو ته د بشري مرستو په زیاتېدو او په غزه او لبنان کې د جګړو په ختمېدو ټینګار وکړ. د خبر نور جزئیات د سمیع الله جلال زستخواوري.
اسرائیلي ځواکونو د سه‌شنبه په ورځ د حزب الله په کنټرول کې د لبنان د بیروت ښار پر جنوبي برخو بریدونه وکړل او په لسګونه کسانې ووژل. تر دې یو ورځ مخکې اسرائیلي ځواکونو د غزې د کډوالو په جبل یکم برید وکړ چې لاملې څه باندې لس کسان ووژل شول. د غبریدونه یو ورځ وروسته لغه وشول چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې څه باندې اتیا کسان ووژل چې دا د حماس او اسرایلی ځواکونو د جګړې د پیل د هيسي تر ټولو خنړی برید ګڼل کیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د سه شنبه په ورځ په تل ابیب کې وو. نوموړي نه یوازې غزې ته د بشري مرستو په زیاتېدو بلکې د حماس د مشر یحیا سینوار تر وژل کېدو وروسته د اوربند خبرو په هيا کېدو ټینګار وکړ.
And we have to make sure that this
موږ باید ډاډ رامنځته کړو چې دا مخ په وړاندې د تګ موقع ده او دا د ټولو هغو بحثونو تمرکز دی چې موږ یې دلته لرو.
خو دا ښکاري چې اسرائیل په غزه کې خپلې بریا ته یقیني دی.
اساساً موږ د اسرائیلي ټولنې هماغه خپل منځي ډلبندي ته ګرځو. د نتانیاهو په شان یو شمېر کسان وایي چې جګړې ته دوام ورکوو او برمته شوي د ډېر قدرت په واسطه خوشي کوو. نور بیا وایي چې باید یو هوکړه وشي، جګړه ختم شي او برمته شوي آزاد شي او په نورو جبهاتو کې هم قراری راشي.
په بل جبهه کې لبنان هم شامل دی چیرې چې اسرائیل تیره میاشت د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو سره سره خپل پوځي عملیات پراخ کړي دي. بلینکن له اسرائیل غواړي چې تاوتریخوالي کم کړي او د ملګرو ملتونو د 1001 نمبر پریکړې لیک عملي کېدو ته غاړه کېږدي، کوم چې په 2008 کال کې له حزب الله سره د یاد هیواد جګړه پای ته ورسوله. دغه جګپوړی امریکایي چارواکی وایي اسرائیل خپل اکثریت ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي دي.
اوس د دې وخت دی چې دغه بریاوې په تلپاتې ستراتیژیکې بریاوې بدل شي. اوس زموږ په فکر دوه شیان پاتې دي: برمته شوي کور ته ستانه کړی شي او جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. دا هغه څه دي چې موږ یې د تیرې ورځې راهیسې کوو او د دې سفر په جریان کې به د هڅو ته دوام ورکړو.
په هماغه ورځ چې بلینکن په اسرائیلو کې وو، اسرائیلي پوځیانو د لازیاتو بریدونو په هدف د غزې په شمال کې د جبل یخار تخلیه کړ. په داسې حال کې چې اسرائیل د ایران د ملاتړ څخه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله په وړاندې جګړه کوي، یاد هیواد همدارنګه د ایران څخه د روانې میاشتې د مزایلو د برید په غچ اخیستونکو اقداماتو هم غور کوي. د پاتسي ویداکس وره راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري. په ختیځ بیت المقدس کې به د سلګونو فلسطینیانو کورونه ونړول سي یا به د يهودانو د مشتیدو لپاره د کورونو وایستل سي. دواړه خواوې وایي چې دوی خپل کورونه په قانوني توګه پیرودلې دي. لندا ګریټستاین له بیت المقدس څخه رپورټ را لېږلې چې پښتو ژباړه یې تاسو اوروه.
فلسطینی فخری ابو دیاب دوش په تکال وړاندې د ختیز بیت المقدس په سلوان سبا کې زیږیدل و. خود دې کال په پیل کې اسرایلی چارواکو د هغه کور رنگ او وی ویل چې دا کور د اجازه پرته پرخ کړی دی.
ناو مای چلډرن
اوس زما ماشومان او مسیان به هر کورونه کرای کوي، خو زه دلته یو کوټه، سالونه او د تشناب جوړوم. اوس دوی زما کور رانوي، زه چیرته ولاړ شم؟ زه د تګ لپاره هیڅ ځای نه لرم، زبه به کور شم.
واي گو، آی هاف نو وير تو گو، آی ويل بي هوملس.
او دیا وای چې هغه په ختیځ بیت المقدس کې گاونډیانو پر لپسې هڅه کړې چې د ودانۍ او د جوړولو جواز ترلاسه کړي، خو اسرائیل تل د دوی غوښتنې ردوي. هغه وای چې اسرائیل د په گاونډ کې د شاوخوا سلو کورونو د ړنګولو پلان لري چې لسې د مخه وران کړي دي. د اسرائیل حکومت وای په دې ځمکه به یو پارک جوړوي. د سلوان په گاونډي سیمه بتن الهوا کې وضعیت لا نور پیچلې دي. یمنی یهودان د 19مې پیړۍ په ورستیو کې دلته میشول، خو په 1913 لسیزه کې د عرب او د پاسون نورست د سلمی وتل. د اسرائیل د قانون لمخې د بیت المقدس ملکیتونه چې په خوا د یهودانو ملکیتونه وو بیرته به یهودانو ته ورکړل شي، حتی که دا ملکیتونه فلسطینیانو اخیستي هم وي. د دې سیمې اوسیدونکي او فعال زهیر رجبی وایي چې دغه کور هم د دغه کورونو د جملې نه دی چې ورته امر شوی چې باید دوی ترې نه ووزي.
موږ دا کورونه اخیستي دي، موږ غلا کړي نه دي، موږ اسناد لرو. دلته هر کورنۍ د پیریدلو سند لري. زما لپاره دا کور زما د پلار په 1968 کې اخیستی وو او موږ دلته له هغه وخت راهیسې اوسیږو. زه حیران شوم کله چې په 2015 کال کې ما او زما ورونو ته د وتلو امر وشو. د څه دپاره؟
رجبی وایي چې هغه او د هغه ګاونډیان په مکرر ډول د شاوخوا سلویختو یهودي میشتو کورنیو لخوا ځورول کیږي چې د دوی ګاونډ ته راغلي دي او د حکومت امنیتي ساتونکو حفاظت کوي. هغه ته د یهودانو یو سازمان اتریت کوهانم د وترلو لپاره د ډیرو پیسو وړاندیز وکړو، خو هغه تل رد کو. د اتریت کوهانم استازي وایي چې په دې سیمه کې د جایدادونو اخیستل او د یهودانو شتون غیر قانوني نه دی.
پاسل کې د یهودانو پاچاهان او پیغمبران تاریخ او میراث دلته څرګند شوی. دا د بیت المقدس مرکز دی او بیت المقدس د یهودی نړۍ مرکز دی.
د اسرائیل د بشری حقوقو ډلې هڅه کوي چې د ختیځ بیت المقدس ته فلسطینیانو چې د خار نجدې سلوخصلنه نفوس دي د اسرائیل د حکومت لخوا د کورونو نه د ایستلو او د ورانولو امرونه په وړاندې د هغوی دفاع وکړي. د غټلې وای د فلسطینیانو د ایستلو د هڅې د تیر کال نه زیات شوي، ځکه چې د نړۍ توجه په غزې ده.
موږ داسې لارې چارې لټوو چې د اسرائیلو د حکومت د اقداماتو مخه ونیسو، خو موږ د واکمنو په وړاندې وس نه لرو.
تیر کال د عربو او اسرائیلو ترمنځ په مختلفو ځایونو لکه غزې، لبنان، یمن او ایران کې شخړې وشوې. بیت المقدس نسبتا آرام او خود فلسطینیانو د کورونو د ورانولو او شړلو مخ په زیاتیدونکي شمیر خای په خار کې د لازم کړکیچ لامل شي. دا د لنډا ګرسټاین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غاګ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا امریکا جا غاشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ځینې څارونکو وایي اسرائیل د حزب الله په وړاندې د خپلو نظامی عملیاتو د یوې برخې په توګه په لبنان کې د زیات ویش هڅه کوي. د بلې خوا په داسې حال کې چې شدیده جګړه روانه ده، یو شمیر لبنانیان د هیواد د یووالي موقع ویني. په دې اړه د لبنان څخه د جی کاپ رسل د رپورت پښتو ژباړه واوري.
هغه بریدونه چې اسرائیل د حزب الله په وړاندې کړي زیاتره د لبنان په سهیل او د بیروت په څنډه کې تر سره سوي دي. دا هغه سیمه ده چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان اوسېږي او حزب الله هلته تاسیسات لري. خو ځینې دغه په نشه سوي سیمه لکه په ایتاو کې د لری پروت کلی چې زیاتره مسیحان او نور پکې ګډ اوسېږي. دا هغه سیمه ده چې له جګړې سره یې زیات سروکار نسته. دا وی جړې د هغه ودانې دي چې د لبنان له جنوب څخه دراغلو کورنۍ لپاره ځانګړې سوي وه. ملګری ملتونه وایي چې د شنبې ماپښین پر دې ودانې د یو توغندې په برید کې 22 کسان چې زیاتره کوچنیان او شزوي ووجل شول. اسرائیل د دې او نورو ورته بریدونکو په اړه سندې ویلي، خو ډیرو کسانو ته پیغام روښانه ښکاري د شیعه مسلمانانو سره نږدېوالی خطرناک دی.
زما
له نظره دا د اسرائیل یو هڅه ده چې شیعه ټولنه جلا کړي او د لبنان په پراخ پس منظر کې هغوی په غوسه کړي. دوی غواړي حزب الله ملاتړو ته پیغام ورکړي چې په لبنان کې د اسرائیل په وړاندې یوازې دي.
حزب الله د ډیرو کلونو راهیسې په لبنان کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ځواک و. اوس چې حزب الله تر ډیره ځپل شوی، داسې ویره ستا چې د قدرت خلابه نوري بې ثباتۍ ته لاره هواره کړې. هغه ویره چې اسرائیل پرې پوهیږي.
You have an opportunity to save Lebanon.
تاسو وړاندل دي چې لبنان په یو غنحاله جګړه کې گیر شي د بچکولو فرصت لري. داسې جګړه چې د غزې په څیر وی جوړولو او تکلیفونو ته لار هواره کړي. دا باید داسې نه وي.
دغه ویډیو چې د لبنان د خلکو لپاره د یو پیغام په شکل خبره شوی او ډیرو کسانو لیدلې د کورنۍ جګړې لپاره هڅه بلل کیږي.
د لبنان خلکو ته د نتانیاهو وروستی پیغام چې وایي تر څو چې دوی په حزب الله کې دي، اسرائیل به لبنان په غزه بدل کړي، یو مخامخ پیغام دی چې د لبنان د ولس او شیعه ټولنې ترمنځ د درز رامنځته کولو په موخه تر سره کیږي.
په شخصي ناستو کې زیاتره لبنانان د حزب الله املاتړو په اړه غوسه ښکاره کوي. دوی ویره لري چې پر شیعه‌ګانو به د اسرائیلو په بریدونو کې گیر سي. دوی ته اوس هم د 1980 او 1989 د کورنۍ جګړې یادونه تازه دي. ځینې خلک د دې جګړې د پای ته رسیدو وروسته د لبنان د دولت لخوا د حزب الله د تاسیساتو تر لاسه کولو ته د یو فرصت په سترګو ګوري.
یقینا چې فرصتونه موجود دي، خو زه فکر کوم چې اسرائیل او امریکا له د باندې د دې کار کولو هڅه وکړي، دا به یو لوی تیروتنه وي.
دا د لبنان هغه حالت دی چې اسرائیلي بریدونه د یو والی او یا هم ویش په طرف سو کولای سي او یا هم د یاد هیواد راتلونکي په بے برخلیک حالت کې پرېږدي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کړه باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، ده نن اوازیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلشی.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د اروپای اتحادیه په ډیر هوادونو کې د کډوالو د ورتاک د مخنیوي په مخه د ملت پالو سیاسي ګوندونو ملاتړ زیات شوی، مګر هسپانیا له دې پریکړې په شا شوی او ټینګار کوي چې د اروپای خلکو عمرونه ډیر شوی او د خپل اقتصادي ودې لپاره کنټرول شوی کډوالو ته اړتیا لري. پاموکری په دې اړه د هنریډیچول رپورت چې پښتو ژباړه یې تاسو ته دراوړو.
سکال تر دې دمه تر 2000 زیات غیر قانوني کډوال هسپانیا ته رسیدلی دي چې د 2023 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. ګڼ شمېر یې د اسپانیا کانري ټاپوګانو ته راغلي چې د افریقا له ساحل څخه شاوخوا 100 کیلومتره واټن لري. د بشری حقوقو ادارو په وینا یوازې تیر کال شاوخوا 6000 کډوال په دې لارو کې وژل شوی دي.
که تاسو دلته راورسېږئ، یوازې نه شئ چې تاسو یې باید وکړئ، ټولګي ته تګ دی، زده کړې وکړئ او د خلکو سره خبرې وکړئ. تاسو باید یو ټولنیز کس ووسئ. په ځنګړي ډول د کډوال په صفت تاسو باید دوه برابره هڅه وکړئ او د هغه څه دي چې موږ یې اوس کوو.
دا د کډوالو لپاره د خ ژوند هیله ده او د اسپانیې حکومت لپاره اقتصادي ظرفیت د بیرو لویدیزو هیوادونو په څیر د هسپانیا وګړي په چټکی سره زړیږي. دوی د اقتصاد جوړولو او مالیات ورکول لپاره ځوانو کارکونکو ته سخت اړتیا لري. تیر کال د هیواد د زیګون کچه په اروپا کې تر ټولو ټیټه کچه یعنی 1.2 څخه هم کمه ثبت شوې. د اسپانیې لومړی وزیر پیډرو سانچیز د اروپایي اتحادیې د مشرانو په سرمشریزه کې وویل چې کډوالي حیاتي مسله ده.
زموږ د نن او سبا سیالۍ، زموږ د هیواد اقتصادي وده او زموږ د سوکالۍ پایښت په کډوالۍ پورې اړه لري. موږ باید د کډوالۍ جریان د دیموګرافیک نفوس کټګوري ننګونی للی څخه اداره کړو.
خو په ټول اروپا کې د خي اړخو ګوندونو د ملاتړ زیاتوالي سره د اروپایي اتحادیې ډیر غړي هیوادونه د کډوالو سخت کنټرول غواړي.
موږ یو پیاوړی هیواد یو او موږ د کډوالو د کنټرول او پناه غوښتونکو حقونو ته د درناوي لپاره د قانوني لارې وړاندیز کوو. موږ دې ته اړتیا لرو. دلته په اسپانیا کې د کډوالو پرته زموږ په هټیو کې میوه نه لرو. بې ودې اقتصاد په سمه توګه پرمخ نشي تللی. موږ کډوالو ته اړتیا لرو.
هسپانیا د کډوالو لپاره اوږدمهاله حل غواړي چې هم د افریقا او هم اروپا لپاره سم وي، مګر د خې ژوند هیله د دې خطرناکو بهرونو څخه په سلګونو زره خلک رابلی. د هنری ریډګویل رپورت پښتو ژباړه احسان لاریوب ځای امریکا غږ.
او د کراتې ځوان افغان لوبغاړي چې په دا وروستیو کې خپل هیواد پرې ایشي او د برتانیې برګمنهم ښار ته کډوال شوی دی، وایي غواړي چې د خپل هیواد په استازیتوب د کراتې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. نوموړي د افغانستان لپاره د کراتې ځینې سیالۍ هم ګټلې دي. قاسم خان مندوخیل په دې اړه رپورت لري.
احمد الله د ننګرهار له مرکز جلال آباد د کراټي لوبو پایل کړي او په لږ وخت کې په دې ډګر کې ځینې سیالي هم ګټلې. هغه افغانستان پریشي او د برتانیا هیواد برمنګم ښار ته کډوال شوی دی، خو خپل لوبې ته دوام ورکړي.
او عمدل دمه کراټي برته چې څنګه ورسم کراټي مې درته بیا شروع کړ، دوام مې ورته ورکو. تامین مې مردومره خاص تامین نو که تامین مرته کم، خو به هم لاړم ته مسابقو بین المللي مسابقات کې مې اشتراک وکړ. الحمدلله خو مقام مې واغستو.
احد الله په 2019 کال په ازبکستان کې د کراټي په یوې لوی سیالي کې دوهم مقام ګټلی وو.
ازبکستان هوا په فایټل روسي فایټران سره فایټونو ته داګه دوهم مقام واغستو.
احد الله په افغانستان کې هم غنو ولایتونو ته د کراټي لوبو سیالیو لپاره تللی دی او په وینا یې چې په ډیری سیالیو کې لومړی مقام اخیستی وو.
د افغانستان کې زیاتره ولایتونو ته تللی یم چې مسابقات ولایتي مسابقات او ملي مسابقات پکې وو. هغه کې الحمدلله لومړی مقام اخیستی زیاتره ولایتونو کې.
احد الله د کراټي لوبو کې تور کمربند یا بلیک بیلټ لري او غواړي چې په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د کراټي په سیالیو کې برخه واخلي.
تور کمربند مې د نن درې سالور کال مخکې اخیستی چې 2019 کال و. هغه وخت مې بلیک بیلټ یم او بیا مې په دغه نوم ادامه ورکړه تر نن پورې. او د نن په بعد مې ان شاء الله همت کوم او کوشش کوم زیار باسم در دې لپاره چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپم.
احد الله غواړي چې د کراټي لوب نور افغانانو ته هم وشي. یاد دی وی چې کراټي د جاپاني ژبې لفظ دی چې معنا یې په تش لاس ځان ساتنه کول، کرمانا تشلاس او ټیمانا ځان ژغورنه. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.